السلام علیکم د سهار 8 بجې شويتا سي ازادي رادیو او ری لومړی لند خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي غونډه د شنبه ماسپښین د بندو دروازو ته شادایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه جوړیږي او ویل شوي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړی چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن ګریفتس د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دې هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې له 20,000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. دې سازمان د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا مرسته روانه میاشت په 1200 ولایتونو کې شوې ده. د طالبانو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د تېرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مر ژوبلې تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. افغانستان په آسیا جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او یو سل شپږ منډې هدف یې وټاکه. افغان لوبډلې په یو لسمه اور کې هدف پوره او په اتو وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بله لوبه سشنبه له بنګلادیش سره ده. په آسیا جام کې نن یو بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې وار د مخه یې ټول ټکټونه پلورل شوي دي. د اوکراین چارواکو د ژاپروژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیوډین ټابلیټونه ورکړي. اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازونو د وتو په وړاندې خوندي اوسي. اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټۍ شاوخوا د رزو په پایل تورن کړي. متخصصین د اټومي بټۍ شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي. تېره پنجشنبه د دې اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوه. د برېښنا په بندېدو د ریکترونو د سړېدو د سیستم د پڅوالي اندېښنې هم مطرح شوي. او د قزاقستان حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولې دي. د دې پریکړې د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توقایف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین پر وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي. د پخواني شوروي د دې جمهوریت مشرتابه چې د روسیې سره نږدې اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جیوپولیتیکي هیلې کېدای شي له اوکراین څخه هاخوا وغځول شي. نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې اوکراین ترکیه او چین ترمنځ انډول وساتي. روسیه له هغه چې روسیې د فبروري په وروستیو کې په اوکراین یرغل پیل کړ قزاقستان د مسکو او کیف د ملاتړ له څرګندولو ډډه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدای شئ. تیره یوه شپه ورځ په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي. خو ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه شوې؟
دا دوه علت لري. یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده.
په کندهار کې د روغتون د درملنې یوازینی مرکز هم د امکاناتو د کمی له امله تړل شوی.
د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ټي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه سریلانکا ته په یو خورا مهمه لوبه کې ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ تخنیکي او مسلکي مسایل مې د کرکټ بورډ له یو پخواني غړي او د افغان کرکټر حستګل عابد سره څېړلې او د نورو راپورونو تر څنګ به په پاکستان کې د تیر یوې میاشتې راهیسې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي مرجوب لپاره واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زه امید زهیر مالم. طالب چارواکی وایي په تیر یو شپه ورس کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي. تیر او روانه اونۍ د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي مرستو ته په تمه دي. سیفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
بی بی جمال د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله یې کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده.
سامان پکی خیو ټول وړي د خلاص څه نشته د خدای.
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی، وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی او کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه هم کړي دي چې ماشومان هم بس سر هم بچ کړی دی او نور دیو شي هغه نه لرو چې مونږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستي او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې دغه سیلابونو لپاره تخریب شوي. دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړي، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1 کسان مړ شوی. روانه میاشت په افغانستان کې د سیلابونو له اړخه افغانانو ته تر ټولو خورا ستونزمنه میاشت وه. په دې میاشت کې روسي د افغانستان ډیرو سیمو کې د ورښتونو په پایله کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه ورسول. بلې خوا د افغانستان په ډیری سیمو کې چې وچکالي پکې زیاته ده، تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي. خو پوښتنه دلته ده چې ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شوې ده. نوریاس نوري په دې اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې د سیلابونو د زیاتېدو د علتونو په اړه پوښتلې.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونه چې موږ لرو، سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه ده په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونه زیات شوي دي؟ دا دوه علته لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې ده، سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کولا او بوخ بلا لار او مسیر پیدا کو. وستونزه دا شو چې یو خو نفوس زیات صورت سره ورځي، بل د کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کوو او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولئ او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې او دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به و، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهد یو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري او دا یو پروسه ده. طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کیږي. بالاخره هغه زمینه د ګاز د اوبو مسایره کیږي. یو عمده علت دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چیرې خاوره ډېره وچه وي که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چیرې اوبو ته واچوي دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړي، یعنی ډېر وخت اخلي چې د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چیرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه زیات درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلودل، بوټي هم درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه ترې راتلله. بالاخره دغه رطوبت که زیات و که باران به وسو، د باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شي او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو.
مدخر صاحب، څه باید وشي؟ یوه اړتیا ده بزګر مالتیا لري اوبو ته.
خلک باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف ونه کړي. د سولري د لمر له وړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو ذخایر بېرته ډک کړو. که چیرې دا ونه کړو، ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې دي.
عبدالولی مدقیقو چې نوریا سوری ورسره په افغانستان کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو او تر خوای لزمکې لاندې د اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه مرکه کړې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه له سریلانکا یو مهمه لوبه وګټله. دا په روان اسیایي جام کې د افغانستان لومړی بریا وه. شیبه مخکې مې د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني غړي او تر خوایې پخواني کرکټر چې البته پیژندل شوی او ټول به ورسره آشنا یاست، هستی ګل عابد سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له مسلکي او تخنیکي پلوه د افغانستان د تیرې شپې لوبه څنګه وه؟
بګنې لوبه یعنی او داسې لوبه وه چې زمونږ هیلې را ژوندۍ کړلې. مونږ اوس پوره امیدونه زمونږ ټولو مینهوالو په دې دي چې افغانستان به آسیایي جام ګټي.
نور تخنیکی تیروتنې مو درلودې، ما ولیدې
تخنیکی تیروتنې. خو مهمه خبره دا وه چې افغانستان کې بېګا کې تاسو وګورئ دا ټیم سلیکشن چې سوی دا زما نظره په ګټه کې خو اول خبر دی په کار کله چې لوبه وګټې په هغه کوم خبرې ونه کړي. خو بېګا چې افغانستان کوم ټیم جوړ کړی په افغانستان په ټیم کې و دانې بادران او درې سپنران او دوه لوان پاس بادران، یعنی و دانې د افغانستان په ټیم کې بادران. که چېرته زموږ کیپر بیټسمین داسې پوره پراپر بیټسمین نه وای ته بیا که لوبډلې ته وادون ته موږ کتلې موږ ټول
بار بار دغه نیوکه کېږي چې د لوبډلې سلیکشن چې دی یا په ټوله کې لوبډله صحیح نه ټاکل کېږي. بنسټیزه ستونزه چیرې ده؟
ګوره، د افغانستان کرکټ کې خو اوس دا موږ باید ووایو په ښکاره ډول ووایو چې هغه مشکلات لري. مشکلات به دي که چېرته د افغانستان له مخکې د اصغر افغان دورې ته کلاړ شو. اصغر افغان سره ډېر اختیارات وو، هغه سلیکشن بیټه د کرکټ بورډ مشرتابه هغه د هغوی هغه غوښتنې چې وي هغه هغه نه منلې، نو هغه به ځان ته جوړولی شي. د هغې نتیجه هم تقریبا د کامیابۍ 90% وه. اوس نوی کپتان دی د افغانستان په ټیم کې لوبډله کې د کپتانۍ هم دغه کشمکش که تاسو موږ تاسو وګورو دا روان دی. امیدواران هم زیات دي او حشمت او نبی خو لګیا دي. نبی چې دا یو سینیر لوبغاړی ده، تجربه کار لوبغاړی ده او د افغانستان دغه غټ لیول کې ښه نمایندګي کولی شي. که چېرته د کرکټ بورډ رئیس، اجرایه رئیس او سلیکشن کمیټه نبی ته اختیار ورکړي، نو امیدوار یم چې دغه ستونزه حل کېږي.
یعنی مسله له کرکټ بورډ خرابه ده؟
بالکل، او د کرکټ بورډ چیف سلیکټر چې دا اماراتو کې لوبډلې سره دا زما نظر دی هغه ضرورت نه و ځکه دغه لوبې په ژوندۍ بڼه وې. هغه ټي وي نه هم خپل نو دغه اماراتو ته تک ضرورت شوی و. د افغانستان کرکټ بورډ اداره دومره قوي نه ده چې دوی هغه پلیر جوړ کړي یا جیګ مینجمنټ والا یو لکه چیف سلیکټر یا یو غټ د کورنۍ کرکټ مدیر یا یو بل مثال کې راواخله چې میډیا مینیجر داسې خلکو کنټرول چې دا زما نظر دی موږ ادارې له واک نه وتلې خبره ده.
یو پورسی پوښتنه به د راتلونکو لوبو په اړه باندې وکړم. بنګلادیش نه که لوبه ګټو یا یې نه ګټو احتمال داسې زیات دی چې افغانستان بل پړاو ته تللی. که له هند او پاکستان سره مخامخ کېږو فکر کوئ ماتې به ورکړو؟
خوشبختی دا هم ده چې د اماراتو کنډیشن چې دا افغانستان ډیر کرکټ کړی ده او یو خبره په امارات ورته وکړم هلته ټاس ګټل چې ده 50% میچ ګټي ځکه ټاس چې ده په اول که څوک وګټي او هغه لوبډله د اول د بالنګ کول یا توپاچونې پرېکړه کوي هلته پاس بالران او سپینران بالران چې دي هغوی چې څنګه وغواړي هغه د بالنګ کولی شي دوه منټه چې راشو دوه منټ کې هلته په اماراتو کې پرکه غورځېږي پرکه کې بیا بالران چې دي هغوی بالنګ نشي کولی چې څنګه وغواړي او بیټسمن لپاره دا اډوانټیج شي بال او بیټ چې ده دا ډېر خطر یو ځای کېږي لکه بیګا ګربت تاسو هغه سریلنکا ډېر خطرناک بازار ووهلو او پاکستان هند او دغه نور ټیمونه لکه بنګلادیش او بنګلادیش میچ هم زما تر نظره افغانستان لپاره یو طرفه میچ ده او هند او پاکستان هم دا کوم کرکټ چې بیګا موږ وګورو بچې کرکټ باندې هند او پاکستان بولی شو
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی غړی او ترخوای مخکنی کرکټر هستی ګل عابد چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لوبو راسره غږېده
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغان میرمنو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له نړیوالو او له اسلامي بنسټونو غواړي چې د طالبانو په مقابل کې د افغان میرمنو له حقونو د دفاع لوړ غږ پورته کړي. هغه له امیری د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې سعودي ګزټ سره په مرکه کې ویلي سعودي عربستان باید د افغان میرمنو د حقونو د دفاع لپاره ګام واخلي. په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ وروسته پر افغان جنو له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې بندې شوې او تر خوای ښځې په ډېرو برخو کې له کار هم راوګرځول شوې. هاخوا یو شمېر افغان میرمنې وایي طالبانو د اسلامي نظام په بهانه هڅه کړې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي د ښځو له ګډون پرته افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلی. زنان کلا
از جامعه خارج شدن، فعلا نه کاریه.
د کابل وسیدونکې سورایا چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ مخکې د اووم ټولګۍ زده کوونکې وه اوس په کور ناسته ده ځکه چې پر مخ یې د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. هغه وایي افغان میرمنې او نجونې په بیلابیلو پلمو د طالبانو له لورې منصبي کېږي. هغه ادعا چې مخکې تر دې طالبانو رد کړې ده
اسلام پلمه کړی دی. په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوي چې د علم زده کړه یوازې په نارینه فرض ده، بلکې په نر او ښځه دواړه فرض ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان میرمنو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د جمعې په ورځ د سعودي غزت په نوم له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیله تر اوسه د بشر د حقونو وضعیت بدترینه وباله او له اسلامي بنسټونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د افغان میرمنو او نجونو له حقونو ملاتړ وکړي. اغلی امیری له سعودي عربستان وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پیاوړي ګامونه واخلي. نوموړي دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال د مارچ له درویشتمې تر دې دمه د میرمنو د حذفولو 14 فرمانونه خپاره کړي دي. نیلو فرهغه میرمن ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په هغه اداره کې چې کار یې کاوه د محدودیتونو له امله ورته وویل سوه چې نوره دندې ته مراځه.
زما په نظر اسلام نارینه او ښځو ته یو برابر حقوق ورکړي دي. دواړه کولای سي زده کړې وکړي، کار وکړي، باید هر څه مساوي ووسی. زه فکر کوم چې امارات افغان میرمنو ته یوازې پلمې لټوي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دي په افغانستان کې میرمنې او نجونې نامرې کېږي. د ټویټ په دوام راغلي د میرمنو له ګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نسی رسیدای. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتني ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي تړلي دي او دغه شان میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. دغه ډول یې له محرم پرته په میرمنو د سفر بندیز لګولی او دوی ته د خپلو حقونو د غوښتنو په پار د سوله ییزو لاریونونو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په وړاندې په کور دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو طالبانو ویلي دي چې د میرمنو کونه د اسلامي چوکاټ پر بنسټ برابر کړی دی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان کې طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر نږدې زر کسانو ته رسېدلی او نږدې یو نیم زر کسان نور ژوبل دي. حکومت له زیانمرو سره د مرستو لپاره 8.3 میلیارد روپۍ ځانګړي کړي دي.
د شنبې ورځې تر ناوخته د اعلان شوو شمیرو له مخې 902 کسان په ټول پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله مړه شوي. د جمعې په ورځ دا شمیر شاوخوا 900 تنه اعلان شوی و. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.5 میلیونه خلک په پاکستان کې اغیزمن کړي او 2 لک استوګن کورونه او ودانۍ نړولي. په انسانانو سربیره د اعلان شوو شمیرو له مخې څه باندې 8 لک څاروي تلف شوي او 10000 نور څاروي ورک دي، چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. د بلوچستان د مرکز کوټې اوسیدونکی صدیق احمد له فرانس پریس سره په خبرو کې وایي حکومتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د سیند د اوبو د خطر د مخنیوي لپاره به کانکریټي دیوالونه جوړوي، خو دا کار یې په 10 کلونو کې ونه کړ او بالاخره یې خلک د مرګ خولې ته ورکړل.
مکان بنا لیا،
ما دلته کور جوړ کړ، 8 کاله وشول. دوی ژمنې کولې چې کانکریټي دیوال جوړوو او د سیند غاړې به ټولې پخوو، خو دا ژمنې یې پوره نه کړې او هیڅ کار یې ونه کړ. برېښنا او ګاز خو پرېږده چې هغه هم نه دي راغلي. د پاکستان په ګڼو برخو کې وروسته له هغه سیلابونه وبیدل چې د افغانستان په مرکزي او ختیځو سیمو کې درانه اورښتونه وشول او په زیاته کچه اوبه او سیلابونه د پاکستان په خوا ورغلل. د پنجاب د فاضلپور یو اوسیدونکی محمد عظیم وایي خلک دې سیلابونو سخت زیانمن کړي. موږ ته ډیر زیان را رسېدلی، کورونه مو ړنګ شوي، خپلوان هم پکې مړه شوي. سیل زموږ د ګاونډي بچیان ټول یوړل، هر چېرته 3 متره اوبه ولاړې دي. پاکستانی حکومت بیړنی حالت اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایثار خلک وژغوري. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویو ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15 لک کسان په موقتي کمپونو کې استوګن کړی شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپله د سند یوې سیلاب ځپلې سیمې ته ورغلی و او اوسنی سیل یې بېساری وباله. هغه لنډیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه او تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د پاکستان حکومت هرې زیانمنې کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکوي او حکومت د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 8.3 میلیارده پاکستانی روپۍ ځانګړي کړي. په دې سربېره اروپایي ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د سلګونه میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې او له زیانمنو سره یې خواخوږي هم ښودلې ده.
په کندهار کې د روغدو د درملنې یوازینی مرکز د روغتیایي خدماتو لپاره د امکاناتو د نشتوالي له امله درېدلی دی. اوسمهال په دې ولایت کې په نشه د روغدو کسانو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه د پیسو په بدل کې خدمات لري. په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په نشه روغدي کسان د کندهار په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان پر دې ډول درملنه نیواکې لري.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې له 10 کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشه د روږدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشه یي توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 څخه د 5,000 په مابینځ کې دوه اندازه مریضان موږ ته دایوي کړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې و دائمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښتی نوې سیمو ساتم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د معتادینو د اویا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي.
نو موږ کوشش کړی دی چې د وزارت سیاتیامې سره په دا حق له تماس کې یو او هم خپل کوششونه کوي. د پروګرام د بیا شروع کېدو لپاره موږ ته اطمینان راکړی دی. آینده یو څو ورځې کې د دې پروګرام په حق له یو ښه سرنوشت سازه فیصله وکړي. که چیرې فعاله نه شي نو طبعا د مریضانو تعداد به زیاتیږي او کیدای شي د دغه موجوده مریضانو د صحي حالت ته خرابتیا سبب شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کېږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشه توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه خبرې د څومره لپاره پریږدي ته سوچې دغه سړي تر نظارت لاندې یا مثلا کړي، خو دا پرمننٹ علاج جتا نسوالی که دا جتا شارٹ ٹرم علاجی.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پرېږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای سي. حاجي قاري د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپله ځم، خپله راځم، پر لارې زر رقمه نشې پرتې وي، ورته ګورم نه ولاړ چیش دی. اگر د مینه محبت دی زما سره کوي، نو زما ته دا یاد لېږ، دا شرم درېږي، زه نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین اعظمي وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی. موږ ته چې کوم معلومات رسېدلي دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه مندي شوی چې دغه روغتون بیرته د پخوا په شان فعاله کړي، چې خپل دوامداره توګه خپل مریضان ولري.
په کندهار کې دا مهال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالقان خار د اق مسجد سیمي خلک وایي هلته درې زره کورنۍ د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي دا چې پاکې اوبه نه لري، ماشومانې په نسناسي او په نورو ناروغیو اخته کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالقان خار د اق مسجد سیمي خلک د څښاک پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي خوږو اوبو ته د نه لاسرسي له امله له تروو اوبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د طالقان خار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمې یو اوسیدونکی محب الله آزادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتره پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپلې کورنۍ ته خوږې اوبه انتقالوي.
سباکې تر شمه اینجا استاد میشن کې یک بشکاب نوبت بگیرن. این مشکلات مردم بیا
سهار تر مازیګر پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څاڅخه یو بشکپا کې اوبه ترلاسه کړي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دي له نږدې وګوري.
د نموړي سیمې خلک انتقاد کوي چې دوی د پاک اوبو د نشتوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمیزو چارواکو سره شریک کړې ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د اق مسجد سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالحادي راته وویل:
مشکلات آب ما مردم زیاف داریم، ما خاطر از اینکه بخی مشکلات آب زیاف
د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لرو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسېدنه وکړي. خواني حکومت ته مو مراجعه کړې وه، خو زموږ ستونزو ته یې توجه ونه کړه.
د دغې سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالظاهر هم ورته خبره کوي:
او صحي نه لرن، کلینیک نه لرن، ایمانو غریب مردم.
موږ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري، روغتیايي کلینیک نه لري، او د وچکالی لامل زموږ للمي کښته هم لمنځه ولاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
په ورته مهال کې د تخار سیمیز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې مني او ټینګار کوي چې ډېر ژر به دې ستونزې ته رسېدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وایي:
حکومت محلی تخار با هماهنګي و با همکاري
د تخار سیمیز ادارې په جاړه له یو شمیر همکارو موسسو سره چې د اوبو رسولو په برخه کې کار کوي خبرې کړې دي. تمه لرو چې ډېر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د طالقان ښار پر اق مسجد سیمې سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاق، چاب، هزار سمچ، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، او په ژمي کې واوره او د باران اوبو زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبی کې ګټه اخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څه کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ورته ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
لته ستولو مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي، او د ازادي راډیو د خبرونې په دوام مو بیا لا بیر مسائل را سره واوري. د دې خبرونې دویمه نیمه د زده کوونکو په ځانګړي ډول د افغان جونو لپاره هغوی چې اوس مهال په کور دی او د محدودیتونو له امله ښوونځی ته نه ځي د درسي ساعت په نامه ځانګړې خپرونه وړاندې کیږي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي. خو د دې خپرونې له خپرېدو وړاندې تاسو کولی شئ چې د بېلابېلو موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام باندې هم ولولئ. هلته بېلابېل مطالب خبر شوې دي. یوازې یو کلیک ستاسو د دغه متن د لوستلو ترمنځ هلته شته فاصله لري. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 1:30 دقیقې کیدونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز